السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې ساعت خبرونه کې ستاسو سره کلای کوم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړي دغه په خبره دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونو ته رسېږي له لوږې سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی ښاغلي کروف زیاته کړې د دې ډلې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالات سره مخامخ دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامداره ډول ترې مري د تاجکستان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لولیو ذخیرو نشئی توکي روسیه او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیه کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف ویښې چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته هغه جره کړي د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دې لپاره تاجکستان له افغانستان سره د خپل پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوسټو په جوړولو بوخت دی دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندوري کوي چې د طالبانو حکومت د 1300 کال په زمري میاشت کې نشئی توکو کرکیلا راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنۍ او چارو سرپرست عامر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنۍ او چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په اړه تعقیب خبري وکړي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپله اکسپانډ لیکلي دواړو لور یو منل چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي هغه زیاته کړي په څو ورځو کې بعد اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي عامر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې وي ټاکل شوی نن شپه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دویم مشل او راسیالي وکړي د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه آیرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو مونږ په ټوله کې په شل اوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي
آیرلند په لومړی شل اوره سیالۍ کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه دواړه هیوادونه به خپله درېیمه شل اوره لوبه را روانه دوشنبه یعنی سبا وکړي افغانستان تر دې مخکې له آیرلند د ورځنیو یا 50 اوره سیالیو لوبلړۍ ګټلې وه د سوری په شمالي دښته کې لږ تر لږه 14 کسان هغه وخت مړه شول چې موټر یې پر یو ماین ور برابر شو د جګړې یوې چارون کې ډلې پرون ویلي دغه کسان په دې دښته کې د یو ډول طبي مرخیړي یا پوڅکۍ د ټولولو لپاره وتلي وو هر کال له فبروري څخه تر اپریل پورې د سوری په سلګونو وګړي خپل ژوند په خطر کې اچوي او د دې ګران بیا مرخیړي په ټولولو پسې وځي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د 9 کسانو په ګډون 14 ملکیان په دې چاودنه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي د دې ډلې په وینا پیښه د روقه ولایت په هغه سیمه کې شوې چې د داعش ډلې افراطي وسلوال پکې فعال دي او هند پرون شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ملي سطحه ټاکنې د اپریل په 19 پیل شي قوي اټکل دا دی چې هندو ملتپال صدر اعظم نریندرا مودی به د درېیمې دورې لپاره دا ټاکنې وګټي په هند کې نږدې 1 میلیارد وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي او دا ټاکنې څه باندې شپږ اونۍ د اپریل 19 د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي دا په نړۍ کې تر ټولو پراخې ټاکنې ګڼل شوې دي 23 کلن مودی له مخکې غیر رسمي کمپاین پیل کړی او تمه لري چې د 2014 او 2019 کلونو په څیر په ټاکنو کې بریا خپل کړی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپور دا واوري د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بیځایه شوي او تازه راستن شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 25 ته هم رسیدلې او په تیره یوه میاشت کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله 6 کسان مړه شوي دي ځینې راستن شوي کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول تفصیل په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوې او له جګړو اغېزمنې سوې کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بیخي زیات پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را مهاجر سوي دلته تور کوتل سره پراته یو په ډېر بد حالت کې یو د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي او پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
منظور حمایت از زمین خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 15 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی ده. صدیقه وسمقی څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوی و خو هغې د 10000 غیر قانوني بللو. مېرمن وسمقی روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب راته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړې و ویلي و چې نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاری وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل. تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. تور زمخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقې وسمقي د 1002 راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی و، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرت العین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد د زمانه قرت العین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نه ولاړ. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړی و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوی و خپره کړه. هغه ویلي وو چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلنه نجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی، د اکتوبر میاشتې پر 9مه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
مننه درنو اوریدونکو، چې ازادي راډیو اوري او لمک سره پات کېږي. د خبرونه په فایل کې مشمنه کړي و چې لوی برخه د ازادي راډیو دوه نورې ونیس پروګرامونو ته جلا شوي. لږمالي سره سم تاسو دا دوه پروګرامونه واوري. خو وخت ولرې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوړېږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په د خو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړه، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پیژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څومره بده ولګېږي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پرې پوچولی شو، کار پرې کړی شو، هم یو څوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو. هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړی وي، غم یې نه وي، مړی وي. خدای همیشه د خلکو لوران ته په موقع شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. اشته وګورینده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وونه، میموري به چې ورک شول، مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن د یوې عزتمن نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې. نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموماً یعنې که په کور کې کور دی که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني نه، داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده از نوشی دی هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي. هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کېږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم دی خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي. له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا لپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د منتی ذهنیت تخبرولو او داس تبلیغاتو لپاره کارېده، چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به خرابول. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا لپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
د ډېره پورې هغوی دغه د سوشل میډیا کم لوستلو پالیسي چې دي په غونه خپلې ژبې یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشربی هغه بدا عاقب یا فیدبک شپې وروسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سبسټیټوالم یوه مسله ده. چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاس سره پیدا کړی دی، نه شخصیت ته کې وکتل څومره سرشت نه لري، د فیسبوک ته پرونې کې شروع نه پیژنه، دیم پر فیسبوک باندې پاله دي پوسټونه کوي، یو د یو بل شخصیت وژنه کوي، او د خلک رسنۍ کې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري، وخت ضایع کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې هم کولی شو سره یادیو کې. مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو، ټیکټاک سو، دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي، دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه، څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډېره پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه یو موثقه منبع نه شي ګرځېدلی. ولې ځینې بنسټونه او ادارې به وي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د منبع په توګه کارېږي. اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېره سخته ده. په واقعیت سره هم کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو تر منځ تفکیک وکولی شي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره پورې هغه د تحلیل برخه یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره پورې هغه سې تفکیک وکړلی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې اوبه دفوړې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نسي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل سي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه تروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک له پانته منیږي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې نکوجات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا د معنی چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څرګندیږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله نا کله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو. مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله زیات ولورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دا موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات. زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم بیخي ډېر دي، ډېر وخت یې زه مایسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، یا خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي، همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي، د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده، او پخوا کې ولوار ده، او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطح ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي، او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه سو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک آسان استعمال د خار څوک لاس رسې ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې می ساته ولري کې ونه لري دا سه موضوعات کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمیل کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي دا سه موضوعات چې د فیسبوک آسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو آسانوالي د شخصیت وژنې مسایل ډېر کړي دي
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي
ډېر دغه سې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه سې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري د هغو ترمنځ بیا دغه سې موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي هغه ته بېخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي په تېر حکومت کې هم همدغه سې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټې تاوان ډېرېږي او
بالے دیر زیادہ مانا تھا زندیب سلاماتوں سے افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي کې چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې په خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستاګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه هغه به ستاسو اشتباه سوي اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دي وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق شته او نه څوک لایک کمنټ درکوي
بله تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي
د فیسبوک انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي د ټوکو ټکال د فار راغلی د خپل ساتیرې د فار راغلی د تکړې د فار نه
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورن اخلم شو ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېږم دی او عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې هکله دې څه اورېدلي څه دې لیدلي
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی
بله یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي غلط شیان ورپسی لیکي غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کور اباد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انست...
انسټاګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاؤنٹ جوړ کړه د یو چا عکس واخله هر لیکنه چې جوړ کسي وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي شخصیت دې مرته خراب کړي یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شان ستا اوس هم موږ سفرانې وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د پکار او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې شپاره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلا هم پوه شي د یو چا سره په خبرو پر رویه هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ اساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډېر کوش نه وي په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه په ما پسې کوي دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خو دا نه ده
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستاسو ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسیږي موږ یو ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری
بالکل ستاسو پښتون ته زه داخل سوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څوک چې کالي وکنه ته لیدونکي ترلاسه کوي داسې ویډیوګانې ستایي او ته به یې ځای ته تللی لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې میلیونه نه کتونکي لري هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي د یو عکس د نیولو زده کړې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې په میلیونونو کسانو یې کتلي هغوی هم پیسې ورباندې ګټي همې شخصیت جوړ کړی همې د خپل هېواد عزت ساتلی همې خپل عزت ساتلی د انګلیسي جی بي د فار ریکورډ جوړ کړی په ټیک ټاک لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جی په اړه ملنه نه کسانې ګوري دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د فار ټلیفون د کښینم پیس کوجور به کوم چې کی تکالی به کوم ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم بیا به پیسې ګټم چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه
کی یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی دا چې کورونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کمی
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم راشد خان د زموږ ټول افغانستان د ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلانده او قهرمان یو پیژندل دی اما ځینې ټاکران ډېر وایرل دي په خپل دیس کوچور غلطو خبرو باندې دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي اما چې افغانان داسې نه دي ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زه ورسره ګرځم هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی بالکل هغه څه نه دی
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ ستاسو هیواد ستاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مو زیان ورسیږي سبا ش بیکګراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه یم نو مکه وې داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوريږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دې ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هیله ده خوشاله ورځ مو پیل کړې وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونې وړ ګڼم چې درې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت درته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه مانا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لا غوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن رامنځته کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین النهرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده یې کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاری او شتون یا انقلاب له میلاد کابو درې زره کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت، بادشاهانو، لوړ پوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدنیتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شریک د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې خوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د وریښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږې کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوش څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودې چې دا ښیي دغه ټول دا ښیي چې د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقه طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران. دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمني رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمني رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او هغه کې دوی میشت شول، چې په پایله کې د نورو هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دیني تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به یې د حیواناتو او ځینې به یې د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به یې د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده. اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته. علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی و. له یو څخه تر نو پورې حساب اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې. نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی و. په دې لرغوني هیواد کې د بودایی دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړول جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د مجسمو جوړول وه چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو ښیرازه تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سې شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره و او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښ یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د موراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو، کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودله، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیه، لویدیز هیوادونو او ختیځ روم ته رسیدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوخت وو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصاد وزي د خود اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشټوالی لدی له کبله شرایط د ویجاړي لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بل سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وزه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 343 هجری قمری میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودې او د یوناني او سمانی دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننۍ افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول وو کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوي. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه. د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې نه ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمدشاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمدشاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه، او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رسو په لنډه بڼه د احمدشاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمدشاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمدشاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرفې دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود، خو دی خپله د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رزو د هغه څخه وروسته د احمدشاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمدشاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سیمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمدشاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمدشاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي، او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمدشاه بابا تشوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و، تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سوې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدراعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې یې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي، تر څو هغه د حزای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل، د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوه شي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بولولو چې واکته د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خورا سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره